د کرخي په غاړه
د کرشي پر غاړه
د کرخي په غاړه کې د شاین بندري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنې وردونکو. نن زمنګ خبرونه ځانګړې شوې ده د پښتنو د لوی مبارز عبدالصمد خان اچکزي ژوند او مبارزې ته. خان شهید عبدالصمد خان اچکزی د 1908 کال د جولای پر ومنې ټاپه ګلستان کې زیږیدل و. نوموړی له فرنګي څخه د پښتنو د ازادۍ لپاره د 14 کالو په عمر کې سیاسي مبارزه پیل کړې وه. خان شهید د فرنګي او لاغه وروسته د پاکستان په زندانونو کې شاوخوا 3 کاله بند تیر کړی و. د وژل کېدو پر وخت د خان شهید عبدالصمد خان اچکزی عمر 68 کاله و. عبدالصمد خان اچکزی په پښتونخوا وطن کې یو له هغه لوړو شخصیتونو ګڼل کیږي چې په خپل ذات کې انجمن و. هغه سیاسي مبارز، تحریک جوړونکی، تحریک چلونکی، خبریال، اخبار چلونکی، د ګڼو کتابونو پښتو ته ژباړونکی، د پښتو لیک دود یو نوښتګر او ګڼې نورې علمي بڼې لرلې چې نن یې له خپلو میلمنو سره په دغه موضوعاتو بحث کوو. ما سره به د کویټ څخه پروفیسر غنی غنو برخه اخلي. پروفیسر صاحب، د عبدالصمد خان اچکزی صاحب په ژوند، د هغه په مبارزه، د هغه په کار او زیار باندې د یو شمیر کتابونو مصنف دی. نو د ټول نه وړاندې زه پروفیسر غنو صاحب ته ستړی مشوی یم. پروفیسر صاحب، تاسو ته ډېر ستړی مشي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسه ستړی مشي. زما سلامونه ټول یورپ پښتنو ته، ټول پردیسي پښتنو ته،
ډېر مننه پروفیسر صاحب. پروفیسر صاحب، شروع به کوو د عبدالصمد خان اچکزی د ژوند نه، د دغه لومبي دور نه. عبدالصمد خان اچکزی چې موږ ځوان کول ته وایو، نو موږ به یې څنګه ورپېژنو؟ دا څوک و، د کوم ځای و، او دا ولې زموږ په سیاسي تاریخ کې، زموږ په ولسي تاریخ کې، او زموږ په ادبي تاریخ کې دومره مهم شخصیت دی؟
نور په ولسی او تاریخي او سیاسي تاریخ کې یو عام شخصیت دی. دا په خپل تاسو دا تسلیم کړه. ها، دوه مسل ته بار نه ده چې بابا پښتون خان شي په ژوند کې، د بابا پښتون خطاب ورکول شوی و، د شهادت رسوم د خان شي شو. نو عام په ولس کې خان صاحب ولي دوی په دې سره دوی لوی سړی، سړی ناکه په ناکه نه لوی سړی کېږي، په لوی کارونه لوی سړی لوی شي. خان شي چې لا وړکیو لا لوی کارونه شروع کړي وه، خو د ده د ځان شخصت، د ده د واجز، د ده د غش درې شان څلور شان ډېر ښکاره دي، غوره دي. لکه اول پښتو، د پښتو په اړه دی ډېر صفا کلیر او واضح، چې هر پښتون په کار وي چې پښتو ووایي، سوچه پښتو ووایي. دوهم خپلواکي، د پښتانه خپلواکي، د لر بر افغان خپلواکي. او د ده په شخصت کې افغانستان یو خاص جز و، افغانستان ته د نظر نه دي سپکړي، او دا هغه اثر دی چې نن هم محمد خان اچکزی او د پښتونخوا پارټۍ، پښتونخوا ملي پارټۍ، د پښتونخوا پارټۍ افغانستان د نظر نه دي غورځولي. هر ځای افغانستان له ځان سره سم یاد کړی. نو خپلواکي دورین چې دی افغانستان، څلورم ولسواکي جمهوریت، دا د ده مرام و، د ده هدف و، د ده پړاو و، د ده شان راو و، د ده څلور شان لپاره مبارزه کړې ده. پښتو، سوچه پښتو، خپلواکي، د هر چا د استفاله څخه خپلواکي، د غلامۍ ختمېده، د انګریز یا هر چا استعمال کې هغه ختمېده. او بل ولواکي، او بل د پښتانه یووالی، که لر بر وي که له مولانو چترالي، دا د دې د پښتانه یووالی. نو د پښتونوالي څخه د په دیني تعلیم او نور تعلیم د خپل پلار څخه واخیستی، چې مذهبي علم و هغه به اصل کړي. نو خپل فکر یې کاوی، بیان یې کاوی، دته د پښتانه مینه خو وچېږو په کور څه، ولې د ده مبارزه دلته نه ده استاد شروع شوې. د ده پلار نیکه ور نیکه په دغه جنګو کې جنګېدلي دي. د ده یو نیکه د میوند په جنګ کې جنرال و، علي محمد خان، هغه جنګېدلی دی. غازي عبدالله خان د ده نیکه د افغانستان په لومړي جنګ کې جنګېدلی دی. داسې د افغانستان کې د غازي امان الله خان، فخر افغان، غازي امان الله خان مبارزه او جنگ د اجهز په ضد روانه شوله. د ملګرتیا ورسره کړې ده. دې خوا وسکري چې ورشي ورې په هغه جنګ کې خو راګرځول شوی دی، بد شوی دی، ځان تله چې هغه راغلی دی، په دوره هم دی مخ ته ورغلی دی. د ده او مخ ته د افغانستان مور او غازي امان الله خان نشان دی، هغه راغلی دی چې وطن آزاد کړي، خپلواکي کړي. نو بیا پښتو راځي، سوچه پښتو شي، دغه د پاره لارې چارې جوړې کړې.
او پروفیسر صاحب دغه موضوعات خبرې کو په دغه موضوعات تفصیلی خبرې کو خپل اوریدونکو بمزان سره ملګری کو ما سره رضا محمد رضا صاحب دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په د پارلیمان په خوانی غړی سېنیټر او د عبدالسلام خان چکزی چې کوم سیاسي فکر دی دغه فلسفه ده دغه الهام اخلي نو ځان به په وکو رضا صاحب تاسو ستړي مو شوې ما
فارمسی اعلی د مل
ډیره مننه د خیم جی ډیره مهرباني رضا صاحب پروفیسر صاحب سلور ډیر مهم چې کوم د مشر کار او زیار دی په کوم سیمو کې کار کړی دی یعنی پښتو چې جبه دی سوچي هر پښتون دی خپل جبه وي بیا د پښتنو خپلواکي بیا ولسواکي نه جمهوریت او سلورمه خبره د پښتنو یووالي مونږ د دې سیاسي اړخ رالو نو تاسو خپل مس په مالی سیاست کې برخه اخلي د عبدالسلامت خان اچکزی سیاسي فلسفه سو په دغه بر سره لګي خبرې وکې او دغه فلسفه به عملی کولو کې دا ولستا ځوان کولتا پښتنو ته هر چرته چې دی اغیتا یعنی در سوالو کې څومره کار شوه دی دا رسیدلې دا او کنه در رسیدلې نو بیا د دې وجه سدي دغه فلسفه دغه فکر برسې څنګه
بسم الله الرحمن الرحیم شاید جو ډیر مننه تاسو په داسې اهم ورځ باندې چې د ازادۍ د ستر سالار خانشي د عبدالسلامت خان اڅکزي څلوېښتم پلین دی او تاسو موږ ته مخکړه که د پښتونخوا ملي پارټۍ د ریزو په خانشي د عبدالسلامت خان اڅکزي د ژوند او د هغه د کارنامو قربانۍ په حواله باندې د پارټۍ تاسو دا موقع راکړه چې موږ خپلو ولسونو ته ستاسو اورېدونکو ته د خانشي په حواله خپل فکر وړاندې کړو مخ خبر خدا د سی خان شهید د سمت خان زغزغی لکتر نه سی زموږ د پښتون افغان غیور ملت یو تاریخ ډیر لویان ډک او هغه تاریخ کې په هر پیړۍ کې په هر پنځو کال کې په هر شپږ کال کې په پیړۍ کې کس دوا د سی ډیر سر ملي شخصیتونه را پیدا شوی دي چې هغه زموږ د قومي سالارانو د قومي اتلانو رهبرانو زموږ د هیروګانو کردار هغه ادا کړی دی په ټول تاریخ کې په دغه حواله خو خانشي د عبدالسلامت خان اڅکزي په شلمه پیړۍ کې پښتون افغان ملت یو ډیر ستر ملي رهبر دی هم په دغه پیړۍ کې لکه باچا خان لکه غازی امان الله خان بس دا نمونه دي د دې پیړۍ چې په دې کې خانشي د هغه پایه د هغه مقام او د هغه حیثیت کس وو او هغه یو نابغه شخصیت وو د خانشي تر ټولو لوی کارنامه دا د ورور چې دا په ډېر کم عمر کې دا درکړه دا احساس وکړ چې پښتون افغان ملت دا تر یو استعمار لاندې راغلی دی محکومي ته راغلی دی دلته د ده ده چې دای په 1900 کې پیدا شوی چې دای په شو بد پوهېده دا د هلکینې زمانه ده ډېره وړه زمانه ده چې دای په دې پوه شو چې دا وطن د انګرېز په قبضه کې دی دلته د انګرېز غلامي مسلط او پښتون افغان ملت هغه د انګریز تر واک لاندې دی نو په لومړۍ خبره د دا و چې د انګریز خلاف د پښتونخوا وطن د افغان محکوم وطن ازادي او سره د ټول برصغیر هندوستان چې دا اوسنی پاکستان بنګلاديش او هندوستان ملکونه دي د دې د ازادۍ د په ډېر وړوکوالي کې بنیادونه واچول او په دغه حواله کزنو صاحب چې وویلې چې دا په دې دور کې چې دای په شو بد پوهېده په 1919 کې د غازی امان الله خان د استقلال اعلان وکړ په افغانستان کې په محکوم آزاد افغانستان کې یو ډېر لوی ملي پاسون سوی و د پرنګي استعمار په خلاف افغان مملکت د استقلال او د ازادۍ دپاره خانشي د غازی امان الله خان د تاریخ ډیر لوی پلوی و او خپل ژوند کې د غازی امان الله خان د دورو په وختونو کې چې هغه به د چمن پر لار یا یورپ ته بتله یا به بیا پر هند پر خواتله د په دې دوران کې د دې استقبال ته براتله او په دې دوران کې خانشي دا درکړه چې زموږ تاریخ سي دی زموږ نجات سي دی د ازادۍ د پاره چې زموږ کمی علي زلې دي دا تر هغه وخت پورې نشي سر ته رسیدلای تر څو چې د یو قومي پارټۍ وجود نه وي پیدا شوی نو د خانشي تر ټولو لوی کارنامه دا ده چې هغه پر سیاسي بنیادو باندې د خپل قومي تاریخ بنیادونه واچول دا د انجمنې وطن هغه وخت کې چې د جوړ کې تر هغه د مخه چې انجمنې وطن نو جوړ کړی نو دا خدای به انګریز د ده په ارادو پوسو دای به بندي کاوه او دای به وکارو ته نه لکاوه د دې هر څه باوجود د ټول هندستان باندې پښتونخوا وطن باندې وګرځیدا د ازادۍ له پاکیا ریکونو له شخصیت سره له باچا خان سره له مهاتما ګاندی سره له پټیل او نهرو او ابو الکلام آزاد سره او د وخت د ریکونو له نورو مشرانو سره خپل اړیکې ټینګې کړي او دا صورتحال ونی او دلته له ګاونډي سره یوسف علی خان مکسی ول دې سره د سینجانو سره د په ډیر لاند وخت کې په ډیر کم عمر کې د قومي تحریک بنیاد واچاو بیا د خانشید انجمن وطن او انجمن وطن د انګریز استعمار په خلاف لکه د هین نور قومي پارټیانو او جمهوری پارټیانو چې څومره کردار دی څومره کار دی د خانشید کار د هغه برابر دی
صحیح
دا د کارنامو د قربانیو نتیجه وا په پښتونخوا وطن او افغانستان ما وره په مکم پښتونخوا وطن افغان وطن هندستان کې د ازادۍ د تحریکونو داسې یو ډیر لوی محاذ جوړ شو چې په هغه کې پښتانه بیا تر ټولو لویه قرباني وکړول چې دا دښمنان هم مني د برصغیر قومونه او ولسونه یې هم مني په هغه کې د خانشي ډیر لوی لاس و چې بیا پرنګۍ له دې وطنه ولاړی او پاکستان جوړ شو
ټیک دی جی ټیک ده
بیا نو بل خبره چې پاکستان جوړ شو دا زموږ د تاریخ یو ډیر اهمیت ده چې تر ټولو لوی قرباني پښتون قومي تاریخ وکړي د جیلونو د جنگونو مرګونو د جایدادو د زوتولو د سزاګانو د سیاسي مبارزو لیکن د پاکستان د جوړیدلو وروسته د پښتانه سرنوشت د پښتانه مستقبل په دې ملک کې دی یو برابر قوم په حساب د متحده قومي او دلته یو جمهوری نظامي حکومت دا وجود کې نه راتلنو خانشي د عبدالسمد تکزي قصاص په تاریخ باندې نظر وي چې پاکستان نه کاله انساد اسمبلی یا انجو ټول تنه لکوله او بیا یې ون یونټ مسلط کړ دا د قومو د صوبو وجود ختم کړي بنگال اکثریت ختم کړي دا ون یونټ یو بالادستي د پنجاب د استعماری قوتونو مسکر خانشي د عبدالسمد خان بیا خپل دغه وخت کې ورور پښتون د قومي تحریکو دا بلوڅو له سندیانو د پنجاب له ولسونو له بنگالیانو سره د هغو له پارټیانو سره د باچا خان سره دا یو ځای کړه او نېشنل عوامي پارټي بنیاد یې واچاو په شپږ پنځوس اووه پنځوس کې بیا نو خانشید د دې تحریک تر ټولو لوی سرخیل و او د نېشنل پارټي هغه مرام هم دا اوس په دې ملک کې قومونه دي د هر قوم د بلوچ سندی سرایکی او د بنگالی د قومونو برابری پر بنیاد د قومو خپل پتری قومي صوبې چې د زبې ثقافت او تاریخي وطن پر بنیاد جوړي وي په هغه کې د پښتانه صوبا پښتونخوا جوړي وي افغانیت یا پښتونستان وي چې د خپل قومي شناخت مطابق یو نور قومونه هم خپل قومي صوبې ولري او پاکستان یو جمهوری فیډریشن قومونه پکې برابر وي د خپل وسایلو د خپل اختیاراتو مالکان وي
رضا صاحب
نور مکمل مرکز سره نور ټول اختیارات و قومونو ته ورسې
جی بخنه غواړم رضا صاحب
لار کې خان شهید عبدالسمد خان ډېر ستر قرباني کړې دي او ټول ژوندۍ په جیلونو کې د انګریزي استعمار او بیا د پاکستان د پوجي واکدارانو په هغه کې کړې ده
صحیح
نو موږ تر ټولو لوی کارنامه دا چې دا د قومي تحریک د قومي پارټي د قومي سیاسي شعور د قومي سیاسي تنظیم بنیادونه واچول او هغه دوري کوي او تشتلې کړ چې پښتون قوم په خپل قومي اهداف او په خپل قومي مطالبات او خبرو او بیا یې پر دې لار باندې ډیر ګامونه واخیستل
صحیح رضا صاحب په دغه موضوع نورم خبرې کو تاسو ډیر تفصیل سره د دوی کوم سیاسي سفر او د دوی مبارزه او د دوی کوم قرباني و د ولسونو د حق د پاره د پښتنو د حق د پاره د غی دی والی د پاره په غیم ډیر تفصیلی خبره وکړه پروفیسر صاحب کانګرس په وخت کې ډیر لوی تحریک عبدالسمد خان چکزیره دغه تحریک یو ډیر تکړه او مخکخ مشر دغه شانتي بیا د خپل تحریکونو جوړ کړو بیا د باچا خان سره چې هغه په خپل ځای باندې یو ډیر لوړ شخصیت دی د پښتنو په سیاسي تاریخ کې یو ډیر لوی مبارزه کړل د سیاسي شعور د پاره مونږ چې د پښتنو د قومي تحریک خبره کوو نو کوم بنسټ یا کوم بنیاد چې عبدالسمد خان چکزی صاحب خو یا باچا خان خو نن که مونږ دغه انالیسس کوو د قومي تحریک د په کوم ډګر باندې ولاړ دی
دا چې ډېر مننه خبره دا چې ستونزې په کوم چې کېږي ستونزې د دنیا په هر کار کې شته په هر ملي کار کې شته په هر ملي کار کې شته دا روښانه شي په کار کې شته د پاک وجود مخ ته ستونزې دي د ځان په وخت کې ستونزې دي چې ستونزې موږ نه کار نه دي دا خو ما دي دوی نه څه دي نه یې سره دا خو کاني کار دی خو نه څه کار دی خبره دا ده چې کار کې شي دي کار مو نه دي څه غواره مې خاص دی
جی
دا د ټول د پاره دی چې ځان د پاره دی نو د خان شهید بابا ته خپل خبره فلسفه نظریه او خاطر دی خاطر کار دا دا هم غلط کار نه دی غلط دا هم ناکام کیږي نه دی ځان ته چې کیږي ناکام نه دی په څه کې نو خان چې اول څه ناکام څه کوي هغه د خپل ځان په مرسته خپل ځان چې د تجربه کوي خپل ځان د څه په موضوع کې نه کیږي دا نه څنګه هم جوړي هغه څه دی چې په موږ جوړي یا دا واسه جوړي هغه څه د پرځای نه نه کوي خان چې اول څه دا وکړي چې د قام ازادي خپلواکي او خپلواکي او یووالي هغه په کار دي ایمانداري په فلم په کار دي ضربه په کار دي نو دا اول څه چې دی علاوه څه دی چې هي اساس نه دا د سیاست بنیاد تفاوي نه د فرمانه او کتل ایران اول څه دی ځان دې اړین دي
ها
هو ځان دې هغه خدای زما د تاسو کې د مطالعه او کله مشاهده جوړه کړه د دنیا د تشیر شو ده او خاطر ما دي یا دا اوس څه دا کار دی چې دې نه دي اوس څه دی دا د اونر شمر د کیا لازم ده نو کور کلی کلی ته به لاري شاکی شباب په شنو خاطر لاري دا غدا اوره وکړه یا د سفیر په لاره دی ولې ګرې خوريو ما خوريو نو دا نو دا او یا د فارو صحافت د فنی اړین وګړل دي چې باید یو رسوان دي او د سیاست له مورال د فارو یو شاسي ګوند اړین وګړي نو دا نه د فارو د شاسي ګوند جوړ شي
چې د
ملوانو او فارو راوي سره استقلال ځکه په شوې نه کوي خو اكيد د څنګه سیاستو نه شاسي ګوند اجازه ونه لري د رسواني
جی جی
د فارو د اړین وګړي وکړي ارمیا وکړه یادا دې درته صدا کوله کله انتظاري لکه څنګه چې د مخول شو له مشاعر ټول وندله د جناتر وندله ما د پکار چې دوی د ترڅ اجازه واخلله ترڅ دوی ګوندې دوی
مختار یوسف زه صاحب چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی په خیبر پښتونخوا کې دا غي سره به خبره کو یوسف زه صاحب تاسو ستړي مشه ما یوسف صاحب مونږ خبرې کوو د عبدالسلامت خان چکزی په ژوند باندې دغې په مبارزه باندې زما په ذهن کې د یو خبریال په حیث چې یو پښتون را ولاړیږي هغه دا ده چې دا خو ټیک دی چې دغه اړخ ته د باچا خان یو ډیر لوی تحریک او ډیر لوی زیار ویستلی دی ډیر لوی کار یې کړی دی د عبدالسلامت خان چکزی فکر دغې پیغام دغې سیاسي فلسفه دغه سیمې ته په خورېدو کې دغلته په رسېدو کې ځوان کول ته په رسېدو کې دا خو ټیک دی چې دغلته پارټي ژوندی ده تاسو خپلې هلې ځلې کوي غونډې کوي اوس هم دغه پیغام په ډېرو حوالو باندې نه دی رسېدلی د دې وجه څه ده ځوان کول ته دا ولې نه دی رسېدلی
یا که خان شهید یا نور مشران په جهان کې دا رواج دی چې داسې مشران سرکاري طور منځل شي
جی
ملک کوم تعلیمي نصاب په هغه کې ذکر کیږي دوی په یاد کې بیا میډیا کې کوم ځای هغه خپرونه کوي
او
په دې طریقه باندې دا مشران مرجل کیږي او د ځین راتلونکي نوی نسل کې کوم ځای خبرې کوي
جو
بیا سیاسي پارټیانې کوم په دې کې خپل کوشش کوي ملي تیوریونه په دې کې کوشش کوي په پښتو کې متینا خان سیندر د سمت خان چې زه د نړیوالو په خلاف باندې یو ډېر اوږده مبارزه وکړل او ډېرې قربانۍ ورکړې او د سینان د دې او د دې په شان د نورو ملي مبارزینو د جدیت او قربانو په نتیجه کې انګریز له پښتونخوا نه ووتل او په نتیجه کې بیا پاکستان او هندوستان دا جوړ شو
صحیح ده
دا اوس نه وایم چې د خان شهید باچا خان او د دې نورو پښتنو مشرانو د هند مسکی ازادي بخونکو مجرتو قربانه نه نه به دلته پاکستان پوزیت کې راغلی وی نه به هندوستان ازادي موندلې وی
صحیح ده
خو د بدقسمتۍ خبره دا ده د خان شهید سره هغه سلوک چې کوم د پیروزي استعمار په دور کې کېده د دې ملک پاکستان د جوړېدو نه پس دا څو څنګه چې کوم دی دا ډېر زیات
سخت شو د پاکستان د جوړېدو سره سم خان شهید مسلسل پابند تلاتل شو او زه تاسو ته یو ورځ کوم چې کله د پاکستان عمر دریش کال و یعنی دوله سوه اویا پورې د خان شهید بیا د هغې نه پس کېږي په دې دریشو کالو کې شل کاله خان شهید په سیول کې واچولی شو او په دې طریقه باندې خان شهید او د ده په افکارو بالکل یو پابندي مسلسل
خبر
جی السلام علیکم بنری صاحب سلمہ خبر کوم جی بنونا بنری صاحب تاسو مشال ریڈیو او د ډیوا ریډیو دا ډیره شکریا دې کومه چې دومره نر بهادر لیډر په پښتنو کې وو او مونږ ته پته نه وو د ډیوا ریډیو او د مشال ریډیو د لارې مونږ ته پته ولګېدله حالانکه مونږ ته د دې نه مخکې هیڅ معلومات نه وو اوس میں گیتا پوس دا دے کہ دمرا تکڑا لیڈر منت دا پتہ نہ ہو خان شہید سوک تے کم دے دے او دا غدی ول کہ سوک نورا دے دی ولا کتابنا ولا سا غدی اشا شو نہیں دی کہ دا ول نہیں چایا او بل میں گیتا پوس دا دے کہ دوران پاکستان تقسیم پاکستان کے دے بچا خان سرا خان شہید وہ اغه څومره کردار له بولو دي دا تاسو نه
لرئ مننه دوه پښتنه دي ډېر مهمه پښتنه لومبه پښتنه بزر رضا صاحب تک دم رضا صاحب سب پلان دي تاسو سم منصوبه ده د سمت خان چکزي کتاب داغي فکر داغي تعلیمات ځوان کول تر رسول په بیلابلو جوبو کې رسول داغي پبلیکیشن داغي خبرول سم منصوبه لرئ سب پلان لرئ کنه
او بالکل د خانشه د سمت خان چکزي په حواله خو تاسو معلومه ده چې غزو صاحب د لزوم سره اړوند ډیر کتابونه په ډیر منظم ډول په ډیر لوی سویا په ډیر لوی پیمانه باندې چاپ کړی دي چې څو ډیر کتابونه جوړیږي بیا د خانشه په حواله باندې ډیر لوی لوی سیمینارونه سټډي بینل بللی دوه غټ سیمینارونه په کابل کې سوي دي پښتونخوا وطن په ټولو مراکزو کې سوي دي د کتابونو چاپ سوي دي هغه هم موجود دي د د خپل ژوند د خپل خود نویش تر دې خپل د ژوند حالات او مبارزه او زوز ما جدوجهد او زما ژوند په دی حواله د یو ډیر لوی تصنیف تاریخ کړی دی په خپل لاس باندې په خپل خط باندې د دې په حواله باندې چې خپل پروګرامونه جوړ کړی دی د هغه انګریزي ترجمه د خپل چې د زوی دی چې هغه ډیر انګریزي زبانه حواله دی چې دا اوس گورنر صاحب دی
جی
خان دی ترجمه کړی دی او ان شاء الله غا سپایستا ماده دی په انګریزي زبکه په پښتو زبکه دا د دې ټولو تیاری مکمل شوی دی په دې کې یو خاص خبره دا ده چې ازمور خواهش دا و چې خان شهید په پښتو زبکه یو خپل لیک دود سیدی درې واچ کړی وو او هغه ډیر لوی علمی ارزښت هم لري نو زموږ د ټولو پارټي خواهش دا چې دا د خپل سیده دا پلاس لیکل د ژوند حالات دي دا د په خپل رسم الخط باندې په لیک دود باندې هغه چاپ سی وړاندې سی
ٹھیک ده
البته د دې ټولو شانو باوجود سی دي دا صاحب مول و منو پښتونخوا به ارتي باندې د خان شهید دا حق دی او پښتو په ټولو پښتنو په هالو دانشورانو کوم په ټولو برخو باندې دا حق دی چې د ژوند په حواله باندې ډیر زیات کتابونه مرتب سي او په ډیر لوی پیمانه باندې خپاره سي او هر چا ته ورسیږي په دې کې څه کم دي د دې به موږ دا ومنو او په کار دا د دې ازاله وکړو
صحیح ده لږ مقور کوم په لندن کې فائق یوسفزی صاحب لا هغه یو سیمینار یو غونډه په لندن کې را جوړه کړې ده په دغه موضوع باندې فائق صاحب تاسو ستړي مشوې ما
ستړي مشي تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیک هله
ډیر مننه فائق صاحب زه ډیر خوشاله یم تاسو د ځوانانو سره کار کوي هغه ځوانان چې تعلیم یافته دي د یونیورسيټي د پوهنتونونو زده کوونکي دي پروفیشنلز دي کاروبارونه کوي او دغه سره تاسو دغه مشر نوموړي مشر سیاسي مبارز فکر دغه فلسفه شریکوي او دغه د پاره غونډه را جوړوي او غونډه تاسو په لندن کې را جوړه کړې ده دغه ایجنډا څه ده دغه کې تاسو څه ویل غواړي او ولې ویل غواړي
شاین خان تر اوسه پورې چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یا د وطن دوست قوتونو کوم د مبارزې طریقه وا هغه پوخانه شو د نوې طریقې مطابق خلک ستانه کوټلې معلومات غواړي ستانه ثبوتونه غواړي ته به خلکو ته لیکلې ثبوت ورکې نو په دغه وجه باندې مونږ عمومي جلسه نه ده جوړه کړې. مونږ یو سیمینار جوړ کړی دی. په دغه سیمینار کې ملګرو د خان شهید په ژوند باندې د هغه په مبارزه باندې لټون کړی دی، څېړنې کړې ده، د هغه عدالتي بیانونه، د هغه خپل لیکلي کتابونه، د هغه د دوستانو خبرې، دا ټولې په ثبوت باندې مونږ رسولې دي. هغه خبرې به مونږ خلکو ته کوو چې خان شهید د پښتون ولس د راتلونکي دپاره کم ویژن لره، کم مرام لره، او په هغه مرام باندې هغه کم دلایل وړاندې کول. نو د خان شهید دلایل چې وو د خپل مرام دپاره هغه سینسي وو، هغه په جغرافیایي توګه، په سیاسي توګه، په منطقي توګه باندې د منلو وړ وو، او په هغې کې د پښتنو د روښانه سباون یو ډېر لوی زیر پټ وو. نو مونږ غواړو چې په اسنادو باندې، په ثبوتونو باندې دغه خبره ولست روخانه کو.
خاص یو وړغوند کې دمکه بیا رازو
د شملو وتل تراسا چې شملې درته په سر کړو ترنا شملی در تپ سر
ترنا د ستورو راوړه مونږ به وینې د زړه ورکو. یقینا مونږ چې د پښتنو سیاسي تاریخ ته ګورو، لسی تاریخ ته ګورو، د دې مبارزې ته ګورو، دغه مشرانو کار ته ګورو، زیار ته ګورو، ډېرې قربانۍ خلکو ورکړي دي، او امید دغه دی چې دغه د ستورو رڼا به راځي. نو مونږ کوشش وکړو دا یادګیرنه وکړمه د پروفیسر غنی غنو سره د بیا رابطه ټلیفون کې لږ ستونزه لرو، هغې سره زموږ رابطه ونه شوه. او زما سره د خوست نه اورېدونکي دي، نو زه به د ملګرو ته موقع ورکړم. د خوست نه ملګري، خپل نوم والا خپل خبره وکړه.
خبره مې دا ده چې د پښتنو به پر قیامت وژل کېږي او که دا لړۍ به ختمېږي. او بله دا ده چې داسې پښتنه شته چې د پښتنو مشري په لاس کښې واخلي، چې د پښتنو د وژل نه د خلکو کرکې د لرې کولو څخه وژغوري.
صحیح ده جی. زما درې واړه میلمانه کې چې هر څوک جواب ورکول غواړي اجازت دی. رضا صاحب دی، فائق یوسفزی صاحب دی، مختار یوسفزی صاحب دی، هر یو میلمه چې خبره کول غواړي د دې دوست پښتنه ده د جواب وایي.
خان مشر دی، هغه ته جواب ورکړي.
ښه جی، مختار صاحب تاسو خبره وکړئ سر.
نو یوه خبره دا ده چې دا د پښتنو وژنه چې روانه ده، دا خو د ارادې لاندې روانه ده، د دښمنانو اراده ده. پښتانه دومره مجبور دي چې دوی یعنې دا وطن چې دلته په پاکستان کښې پروت دی، دا پښتانه په مکمله توګه محکومه ساتي، او چې کوم د ازادۍ او یا د خپلواکۍ کوم تحریک دلته روان دی، دا دبه وساتي. او بلې غاړې ته افغانستان دومره مجبور دي چې هغه د پنجاب یا د ایران خاص حمایه کړي، او دا هو په خو خبر خپل خارجي سیاست او خپل خارجي پالیسی جوړي پر دې وجه باندې دا دونه د دې څونه دا تقریبا د تاریخ په کال جګړه کې روانه ده. دا د اسلام آباد او د ایران لخوا په افغانانو په پښتنو په پلسیو جګړه ده. اوس حالات دې سره رسېدلي دي پښتون کام ډېر لوی برخې پیدا شوی دی، ډېر لوی شعور پیدا شوی دی او پښتون کام پکې. زه به دا وایم ټول افغان ملت یو دوست پېژندلی دي او یو اراده یې هم کړې ده. او زمونږ چې کوم مخالفین دي یا چې چا دا لوبه پیل کړې وه هغه پخپله هم په دې جنګ په لمبو کې وسوړ دي. زه به ډېر ورته دا خبره وکړم چې بله لارې نشته دی، یا به دا پښتون وژنه بندوي، دا وطن کې په افغانستان کې به مداخلت بندوي، دلته به چې کوم دی خلکو ته حقونه ورکوي، پښتون قام ته به یو متحده صوبه ورکوي، افغانستان کې به مداخلت بندوي، او یا به مطلب دا دی چې دوی په خپله په دې لمبو کې سوځي. نو ښه خبره دا ده چې دا خپل بدل کړي لمبې وړي، خپل ځان ته هم مطلب دا دی چې خپل مستقبل محفوظ کړي، او افغانانو ته پښتنو ته هم
سعید زما سره اوریدونکي هم دي. یو بل اوریدونکي دی د پښتنه مم والما، ډېره مننه کوم، ډېر په قطار باندې ډېر ملګري دي، کوشش کوم چې ټولو سره خبره وکم. جی ملګری، خپل نوم والا او خپل خبره وکړه.
زما نوم عبدالکبیر افغان د سواد نه خبرې کوم. جی
جی افغان صاحب ستړی مشي. جی خپل خبره وکړه.
احمد خان باره کې وستا صرف ډېر مننه کوم چې ستر سردار د ستر شهید او د ستر خان او د پښتنو بابا دغه باندې تاسو ته معلومات درکوم. په یوه کې اضافه کوم چې دا ډېر مهمه مسالې دي او د ډیورې کې د ټول
را سره نور هم دی. فائق صاحب تر اعظم، فائق صاحب تاسو چې کما د نن دور غوښتنې دي د ځوانانو د خپل سیاسي تحریک نه، د خپل قومي تحریک نه په غاړه باندې تاسو خبرې وکړې، کار هم کوي، اقتصاد یو بنیادی سیز دی، روزګار بنیادی سیز دی، په ټوله قبایلي سیمه کې یو پوهنتون نشته، یو یونیورسټي نشته، بیا زمونږ د سکولونو کې زمونږ بچو ته یعنی هغه د نورو قومونو مشران خو پیژني، د خپل قومي تحریک چې مشران دي، د خپل تاریخ مشران دي، هغه نه پیژني. تاسو به د خپل ګوند چې هغه نن سبا په بلوچستان کې حکومت لري، څه غوښتنې یا څه مشوره به یې، څه فکر دی چې دغه علم، دغه رڼا، دغه فلسفه نورم خوره شي او ځوانان ته خبر شي؟
دا تاسو چې کوم خبرې وکړ شاهین خان، دا د غلامۍ نتیجې چې خلک د خپل اتلانو نه خبره پاتې شي، هغه ته اقتصادي ستونزې راپورته شي، دا هغه جب ورک شي، دا هغه تاریخ ورک شي، دا د غلامۍ هغه په هر د دنیا په هر برخه کې چې غلامي هم دک نتیجې ورکي، او دغه کرکې چې پیدا کیږي دا د بے انصافۍ نه پیدا کیږي. نو مونږ پښتونخوا ملي عوامي پارټي خلکو ته څور کو نه، مونږ اولس د اولس په حقونو باندې پوی کو، او اولس ته دا خواست کو چې دی به مونږ سره په دې کار کې برابر ونډ لري، که هغه شاهین بنیره دی، که هغه زمونږ جرنلستان دی، که هغه زمونږ پروفیسران دی، که هغه زمونږ لیکوالان دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي هیڅکله دا دعوه نه کوي چې مونږ عقلي کول یو، او ګنې مونږ خلکو ته د غیرت او د ننګ او په وطن د ودرېدلو سبق ورکو. مونږ د وطن خلکو ته خاص کو چې راشه مونږ سره عقل او پوه شریکه کړي، جرنلستان او نور خلک د لیکلو کې زمونږ لار د روښانه کې، مونږ ته د هغه سیزونه وخي چې کوم دی غواړي. خو دا کار یوازې یو پارټي نشي کولی، د اولس د مشر خبره کوي چې د قام ناتار په کام را ګرځي، که زمونږ تاریخي ناتار دی، که زمونږ تعلیمي ناتار دی، که په مونږ د ترهګرۍ ناتار دی، د دې ناتار خلاف به کوم پښتون په پیپلز پارټۍ کې دی، که په مسلم لیگ کې دی، که په جماعت اسلامي کې دی، په هر ګوند کې چې دی، دی مونږ دک کسې پښتون ګڼو، لکه څنګه چې دا خپل مشر رضا لالا ګڼو، یا مختار خان ګڼو، یا محمود خان ګڼو. دا خلک د دې وطن مالکان کول دي. کله چې دی ته د خپل ملکیت احساس وشي، دا کارونه به دا ولس په خپله وکړي. او د حکومت خبره دا ده چې مونږ بالکل ځان ذمہوار ګڼو، مونږ په هیڅ بل چا تور نه لګو، که مونږ دا کارونه نشو کولی مونږ به په هغه ورځ حکومت پریدو او خپل لسته به بیرته راشو. مونږ که په حکومت کې نه و هم، نو مونږ په جنوبي پښتونخوا کې د تعلیم یو زورور کمپین چلولی دی، مونږ د زمیندارو د باغونو دپاره د اوبو یو زورور کمپین چلولی دی. نو مونږ دا خبرې داسې حکومت سره تړلې خبرې نه ګڼو. پښتونخوا ملي عوامي پارټي ملي لښکر دی، دا به د ملت ساتنه کوي.
خج رضا صاحب، خبره د حکومت نه ده، خبره دا ده چې پیغام رسول دی، او هغه پیغام د پاره مونږ ته کمیونیکیشن چینلز پکار دی، مونږ ته لارې پکار دی، مونږ ته لیکونه پکار دی. بیا هغه ځوانان مونږ ته ګیله کوو چې دوی پښتو نه ورځي، نو هغوی خو په پښتو کې تعلیم کړی نه دی، هغوی به څنګه پښتو وایي؟ هغوی ته به په انګریزی کې، هغوی ته په اردو کې، هغوی ته په نورو ژبو کې دغه پیغام رسول دی. او د هغې دپاره یقینا یو سټریټجي پکار ده، یو فکر پکار دی. نن چې تاسو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ارګنایزیشن کوئ، دا ارګنایز ساتئ، یو تنظیمي ډانچه مو له جوړه کړې ده، په دې کې ځوانان چرته دي، په دې کې بیا ښځې چرته دي، جنکۍ چرته دي؟ ځکه چې دغه ښځې هم زمونږ د آبادۍ د نیمې نه زیاته برخه جوړوي، دغه میندې دي، دغه خویندې دي، دی ته به بیا دا پیغام څنګه رسي؟ ستاسو ګوند عبدالصمد خان اچکزی دغه فکر، دغه فلسفه ځوانانو ته زور په دې ورکوم چې دا ډېر مهم دی، او ښځو ته، میرمنو ته د رسولو دپاره کنکریټ سالډ څه منصوبه لري، او که نه لري نو د هغې وجه څه ده؟
ملي پارټي دا کار تر خپل وس زیاته کړی دی. موږ هیڅ قسم یوه ورځ هم په دې پټ نه دی کړی چې خپل کام ته ټول پښتون افغان ته د خپل قومي واک اختیار پر خپل خور باندې، د خپل قومي اقتدار، د خپل وسایلو، د ملکیت، د پښتو ژبه، خپل دفتری، سرکاري، تعلیمي ژبه جوړول، لکه د خانشیب په زور پښتو ویایا، پښتو لولا، پښتو لیکا، دا خبره چا کوو په دې کې د تاریخ دا اثر سوی دی. سبا ټول ځوانان سي دي هغه خپل روزمره کارونه په پښتو ژبه باندې کوي، او استاد مون خواندو کې هم دا روزان روز را پیدا سوی دی، د خپل ژبې په میاتو دا غې پس د کولو په فیچر باندې ځان په اولو په هغه کې لیک کول، لوست کول، دا یو ډېر لوی تاریخ دی. او له دې سره سره تر ټولو لوی کار چې پښتونخوا ملي پارټي قومي تاریخ کړی دی، هغه دا چې هر وخت کې موږ دا مطالبه کړې دي چې پښتو نصاب احترام جوړ شي، ټول تر بنیادی تعلیم تر پنځمه تر لسمه، او بیا پښتو به یو مضمون په کورسونو کې شاملول. خیبر پښتونخوا کې دا، او که بیا دلته اوس موږ په پښتون بلوچ صوبه کې دا، اوس دا وخت کې زموږ حکومت دغه تیاری لګیا انشاءالله. پخوا هم یو وار دا موږ سرکاري ژبه ګرځوله، اوس بیا پښتو دا نوې ژبې زموږ د صوبې په تعلیم نظام کې
برمول صاحب رسردی جوب نه، برملا خان برمول صاحب ډیر ښه شاعر، عبدالصمد خان چکزی صاحب د نږدې لیدل، دغه د ولسی ژوند باره کې خبرې کوو 15 منټه ډیر سره. برمول صاحب تاسو ستړي مې شوې ما حاجی، ډیره مهرباني کدار ته لګو وای تاسو عبدالصمد خان چکزی صاحب د نږدې لیدل، او دغه د ولسی ژوند باره کې، دغه د خپل خلکو سره اړیکې څنګه وې، تړاوې څنګه و، مینه څنګه وا، هغې سره څنګه خبرې کولې، څنګه جلسې کولې، څنګه خپل پیغام رسو؟ جی جی ډیره مننه، ډیره مننه برمول صاحب، ډیره مننه کوم تاسو هم، ډیره مننه کوم د رضا محمد رضا صاحب، ډیره مننه کوم. دومره لویه موضوع ده چې په ګنټو ګنټو په خبرو کو کمه ده، خو زه د فایق یوسفزی صاحب هم ډیره مننه کوم، د مختار یوسفزی صاحب هم ډیره مننه کوم، د پروفیسر غنو صاحب هم ډیره مننه کوم تاسو د ټولو قدرمندو میلمنو ډیره مننه ډیره مننه جی او د خپل اوریدونکو ډیره مننه کوم اجازه د نغواړم هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسه
زما زړه دې زما رو دې زما ځان دې کئی پیغلا ننگیالی دا کئی ځوان دې چی وفا مینا غیرت لری ارمانا جوند هاغا پختنونا می قربان دے که خٹک گئیو سب زیم کم من کا پری دیم خٹک گئیو سب زیم کم من کا پری دیم پختون خوا زما وطن پختون خوا پختون خوا کا خٹک گئیو سب زیم کم من کا پری دیم پختون خوا زما وطن